د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، سحر مو په خیر. او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د روسیې مقاماتو ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا په هوایي بمباریو کې د روسیې 15 تنه تباه هم وژل شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په لبنان کې وویل چې امریکا هیڅکله هم په سوریه کې کوردي ملیشیاو ته ثقیلي وسلې نه دي ورکړي. او پاکستان د امریکا په هغه رپورټ انتقاد کړی چې وایي د پاکستان وسلې په سیمه کې د امریکا ګټو ته خطر دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د روسیې مقاماتو وویل چې په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د روسیې 15 تنه تباه هم وژل شوي دي. او دا اول ځل دی چې د سوریه په شخړو کې د امریکا په حملو کې د روسیې تباه وژل کیږي. د روسیې د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه 15 تنه تباه د روسیې عسکر نه بلکې ملکي قراردادیان دي. تر پرونه پورې د امریکا او د روسیې مامورین ویلي وو چې هغوی لا د فبروري د میاشتې د 2 نیټې په بمباریو کې د روسانو د مرګ ژوبلې په باب څه معلومات نه لري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په لبنان کې ویلي دي چې امریکا هیڅکله هم په سوریه کې کوردي ملیشیاو ته ثقیلي وسلې نه دي ورکړي. هغه دغه خبره په بیروت کې په یوه خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په جواب کې کړې ده چې د وای پی جی یا کوردي ملیشیاو نه به ثقیلي وسلې کله بیرته راغونډي شي. ټاکل شوی چې د لبنان نه وروسته به هغه ټیلرسن ترکیې ته هم سفر وکړي. انقره وای پی جی ټروریستي ډله ګڼي، مګر دغه د وای پی جی قواوې د داعش د ملیشیاو په ضد په مبارزه کې د امریکا نږدې متحدین دي. پاکستان د امریکا په هغه رپورټ انتقاد کړی دی چې پکې ویل شوي د پاکستان وسلې په سیمه کې د امریکا ګټو ته خطر دی. د نړیوالو خطرونو د ارزیابۍ په رپورټ کې ویل شوی دي چې پاکستان اوس هم نوي اټومي وسلې جوړوي چې پکې د لنډ واټن تکتیکي وسلې، کروز توغندي او د اوږدو واټن بالستیکي توغندي شامل دي. دغه رپورټ چې د امریکا کانګرس ته د بیا غور لپاره استول شوی دی، پکې ویل شوی دي چې دغه ډول نوي اټومي وسلې په سیمه کې امنیت خرابوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په دې رپورټ انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې رپورټ کې یوازې د پاکستان منفي شیانو ته اشاره شوې ده. د اسرائیل لوی څارنوال د هغه ملک د صدر اعظم د اداري فساد په قضیه کې د پولیسو تحقیقات ستایلي او ویلي دي چې هغه د قانون مطابق شوې دي. د اسرائیل څارنوال پرون د تل ابیب په یو پوهنتون کې په خپل وینا کې وویل چې دغه تحقیقات په مسلکي طریقه شوي او هغه جامع هم دي. د اسرائیل پولیسو په دې هفته کې د دې غوښتنه کړې وه چې ښاغلی نتانیاهو دی د بډو او د رشوت په دوو قضیو کې مجرم وګڼل شي. په خپله یې ښاغلی نتانیاهو وایي چې هغه کوم غلط کار نه دی کړی. اوس به د دغو تحقیقاتو نتیجه لوی څارنوال ته مخکې کیږي. هغه وایي توقع ده چې په دې باب به خپله فیصله بې له کوم ځنډه اعلان کړي. هغه پولیس چې په فلوریدا کې د یو خونځي په شاګردانو حمله کوونکي نیولی دی وایي چې د غزوان سم داسې ښکارېده لکه چې د دغه خونځي شاګرد وي. په دغه 19 کلن ځوان نیکولس کروز د فلوریدا د پارکلینډ د سیم په یو مکتب کې د ډزو الزام لګېدلی. د هغه په دغو ډزو کې 19 تنه وژل شوي دي. پرون د محکمې یو قاضي د 19 کسانو د قتل په الزام هغه په زندان کې اچولی او همي حکم صادر کړی دی چې هغه په ضمانت هم د زندان نه نشي وتلی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا ملت ته په خپل وینا کې ویل چې ټول باید د یوې کورنۍ په شان په دغه غم کې شریک شي. د کارابین د ټاپوګانو محلي مقامات وایي چې پروس کال تقریبا 1.5 میلیونه سیلانیان دغه ټاپوګانو ته تللي دي. په داسې وخت کې چې پروس کال د کارابین ټاپوګان 2 ځلې سخت طوفان هم ځپلی وو.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په روان میلادي کال کې د دغه هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو رپورټونه نه تاییدوي او وایي چې اوسمهال د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پوځي تحرکات تر شپېتو فیصدو پورې کم سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابله رپورت را لېږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری د پنجشنبه په ورځ د کورنۍ چارو د وزارت د وایان نجیب دانش سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې په روان میلادي کال کې دغه هیواد د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په خبرو شوو رپورټونو د تفصیلې په وخت ویل چې دې داسې نه ګڼي چې ګوندې امنیتي وضعیت به خراب شي.
موږ په دې عقیده کې یو چې په 1999 کال کې به انشاءالله په افغانستان کې حالات ښه وي، ځکه چې دښمن ډېر تلفات لیدلې دي او د مخامخ جګړې توانې لاس اور کړی دی. زه تاسو ته ویل شم چې دغه اوس په خپل باندې د جګړې په ډګر کې 50-70% بری د دښمن په فعالیتونو کې کمواله راغلی دی. هغه علت هم دا دی چې دښمن تلفات لیدلی توان دی نه لري چې مخامخ جګړه وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ویل چې افغان ځواکونو پر روان ژمی کې یو پلان لمخي دراروان په سړي لپاره لازم ترتیبات نیولې دي. جنرال وزیر ویل چې په ژمی کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د عملیاتو ترسره کول د روان په سړي لپاره د افغان ځواکونو د چمتووالي یو برخه ده. همداشان جنرال وزیر ویل چې په ژمی کې ټول افغان کتاب د پنځه څخه پورته اکمال شوي، پوست روزنه ورکړل شوي او د کتابو استحکامات هم بیرته رغول شوي دي.
مونږ د پسرلي لپاره تدابیر نیولې دي. مونږ په ژمی کې یو پلان جوړ کړو او په هغه پلان باندې مو کار کړی دی چې د هغه پلان یو برخه ماري به وی عملیات و چې هغه تاسو ته هره ورځ مونږ گزارش درکوو اجرا کوو. د دې ترڅنګ درې برخې هغه تدابیر دي چې مونږ د پسرلي لپاره نیولې دي. یو دا د ټول اردو تجهیز او تسلی کول چې مونږ ټول اردو په ژمی کې هغه وسایل چې زاړه شوي وو، هغه وسایل چې د ماریوي د صف نه وتلي دي او یا هغه وسلې چې زړې شوي دي، مونږ دا ټول نوې کړي د ایالات متحده د امریکا نه راغلي، مونږ قطعاتو ته تقسیم کړي او مونږ ټول قطعات په خو باندې ودرول.
د سې شنبه په ورځ د امریکا سنا مجلس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه دغه هیواد د استخباراتو د ادارو راپورونه وړاندې شول چې پکې په روان میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو وړاندوینه شوې ده. د امریکا د استخباراتي ادارو په راپور کې سیاسي بې ثباتي، طالبانو بریدونه، د افغان ځواکونو ناانډول عملیات او د مالي سرچینو کموالی په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو د سترو لاملونو په توګه ښودل شوي دي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې افغان ځواکونه به کېدای شي د کوم ښار کنټرول له لاسه ورنه کړي، خو په دغو راپورونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو دوام خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان قسم د حالاتو د خرابېدو احتمال ویني، خو تیر کال د افغان ځواکونو کاري وړتیا ته په کتنې دا ګڼي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان به په روان کال کې بیا هم د ولسوالیو ولایتونو د مرکزونو د نیولو پر ځای د کوچنیو وسلوالو ګروپونو په واسطه د ډله ییزو ځانمرګو بریدونو له لارې د افغان ځواکونو مرکزونه او مهم حکومتي دفترونه په نښه کړي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د ولایت د خلکو استازي او دغې جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي چې د دې لپاره چې د امریکا پوځ د افغانستان په چارو کې مخامخ دخیل دی نو کېدای شي دغه هیواد استخباراتو راپورونه به سم وي. ښاغلی بارکزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که امریکا پر پاکستان باندې فشار راولي نو ورسره په افغانستان کې ډېر ژر امنیت ټینګېدای شي.
دا چې دی نه غواړي، دا چې د دې لاسپوڅي پاکستان نه غواړي، په دې کې شک نشته. دا چې دی وي راتلونکي کال به ډېر خطرناک دي. ته معلومات شته، دې ته تعداد معلوم دی چې راتلونکي کال به څونی چاودنې کېږي، څونی انتحاریان به کېږي او څونی بدبخت افغانان ویني به تویږي.
په افغانستان کې په جګړو کې خیل خواته تلفاتو سربېره هر کال په دغه هیواد کې په زیات شمېر بلکې افغانان هم مړه او ژوبل کېږي. همدا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي دفتر یوناما ویلي چې تېر میلادي کال کې په افغانستان کې 3,330 ملکی وګړي د جګړو نښتو بمباریو په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د افغانستان او هندوستان ترمنځ د هوایی دهلیز لپرانستنې څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت بیلانس له 400 میلیونو څخه څباندې 600 میلیونو ډالرو ته لوړ سوی دی. په دې اړه نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغه چې افغان حکومت له هندستان سره د سوداګرۍ د پراختیا او په دغه هیواد کې د افغاني تولیداتو د مارکیټ لپاره د حواله لارې سوداګریز دهلیز پرانیست، اوس شپږ سوه میلیون امریکایي ډالرو ته سوداګري زنډول رسیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویاند سیام الدین پسرلی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د هند او افغانستان ترمنځ د حواله لارې سوداګري د دې لامل شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري انډول 200 میلیونه ډالر زیات شي. خاغلی پسرلی وویل د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو د ډیرو صادراتو لپاره افغان حکومت په پام کې لري چې له پنځو نورو هیوادونو قزاقستان، آذربایجان، اندونیزیا، روسیا او عربستان سره هوایي دهلیزونه پرانیزي.
موږ وکولای شو چې خپل تجارتي بیلانس د هندوستان سره په 200 میلیون ډالر څخه 600 میلیون ډالر ته پورته کړو، حتی د 600 میلیون ډالر څخه هم ډیره ده چې دا په خپله یو د هوایي دهلیز لیز تاثیر ښیي. تر څنګ یې منځنۍ اسیا هیوادونو ته موږ اوس دغه نږدې هیوادونو ته د موټرو په واسطه کانتینرو کې او هم ممکن په ډېره برخه کې د ریل پټۍ څخه استفاده کوو ډېر لږ، ولی انتقالات مو کم دي.
افغانستان دا مهال د هند له نوې ډهلی، امرتسر او ممبئی ښارونو سره د کابل او کندهار له هوایي ډګرونو څخه د وچې او تازه میوې او سبزیجاتو انتقالات لري. یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې هوایي دهلیز د ځمکنۍ سوداګرۍ بدیل نشي کېدی او د هوا له لارې یوازې قیمتي توکي لیږدول کیږي. د اقتصادي چارو کارپو شوای ابراهیم که څه هم پر سوداګرۍ د هوایي دهلیزونو اغېز زیات کړي، خو ټینګار کوي چې د ځمکې له لارې نه هم سوداګرۍ ته وده ورکړل شي.
هوایي دهلیز د ځمکني تجارت بدیل نشي کېدی، ځکه چې هغه فقط یو څو توکو ته محدود دی. هغه هم چې هغه توکي دي چې ارزښت یې ډېر دی، مثلا زعفران دي، مثلا انار دي، خو هغه کم بیه یا کم ارزښت والا د دې چیزې څومره توکي دي، د هغوی تجارت لپاره بیا موږ مجبور یو چې هغه لارې د هغه لارې نه تجارت وشي چې د هغه مصرف کم وي. نو په دې کې شک نشته چې هوایي دهلیزونه باید پرانیستل شي او دا تجارت لا زیاته وده وکړي. اوس قزاقستان سره خبرې روانې دي، همداراز نورو هیوادونو سره دې باید په سیمه کې ترسره شي. خو زما ټینګار به بیا هم وي چې موږ د ځمکې د لارې نه خپل دا تجارت ته وده ورکړو، تر څو موږ وکړی شو چې
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستي راهیسې په شپږ شپېتو الوتنو کې 2000 ټنه تازه وچه میوه، ترکاري او طبي نباتات هند ته صادر کړي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکری نړیواله یو ورځنۍ غونډه جوړه شوه. جمهور رئیس غنی دغې غونډې ته په خپله لیږل سوې بیانیه کې د افراطیت د له منځه وړلو په برخه کې د دینی عالمانو په رول ټینګار کړی. په داسې حال کې چې دینی عالمانو هم په دغه غونډه کې د افراطیت په وړاندې په فرهنګي مبارزه او د همفکرۍ په ایجاد ټینګار وکړ، اجرایه رئیس دغې غونډې ته وویل افغانستان له بنسټپالنې ډېر زیان لیدلی. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د هندوستان، پاکستان، ایران، مصر او افغانستان یو شمېر عالمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو تر څو د افراطیت سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغې غونډې ته په لیږل شوي بیانیه کې ټینګار کړی و چې دیني عالمان باید د افراطیت پر وړاندې دریز غوره کړي. له دې سره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغې غونډه کې ګډون کړی و وویل افراطیت یوه کوچنۍ ډله ده او دی په دې باور دی چې دا ډله به ماته وخوري.
در هر جایی که بی‌عدالتی باشه بعد زمینه برای رشد
دی. وی په هر ځای کې چې بی عدالتی وي هلته د افراطیت د ودې زمینه برابرېږي، خو که موږ د دغې ډلې پر وړاندې چې په اقلیت کې دي په یو کتار کې منسجم ودرېږو، له شک پرته چې افراطیت ماتې خوري.
افراطیت شکست میخوره.
په کابل کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د هم فکرۍ نړیوالې ورځنۍ ناسته د سولې رسنیو او ښې حکومتوالۍ په نوم انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. د یادې غونډې ګډونوالو ټینګار په دې و چې افراطیت د اسلام په دین کې ځای نه لري او دا ستونزه د اسلامي هیوادونو د بربادۍ سبب شوې ده. دیني عالمان ټینګار کوي چې افراطیت کول او بیا یې اسلام ته نسبت ورکول تر ډیره مسلمانان ګواښي او دغې موضوع د مسلمانانو ترمنځ انسجام له منځه وړی دی. د غونډې ګډونوالو د افراطیت تر څنګ افراطي هویت هم رد کړ. د سولې رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ رئیس احمد کمیل میرشاد بیګ وایي د دغې غونډې څخه یې هدف له افراطیت سره فرهنګي مبارزه او د اعتدال د هویت او امنیت څخه د دفاع په خاطر د افراطیت پر وړاندې د فکري او فرهنګي ځواک رامنځته کول دي. د غونډې ګډونوالو د یوه پریکړه لیک له خپرولو سره له مسلمانانو په تیره بیا له علماو وغوښتل چې له بنسټپالنې سره بیزاري ښکاره کړي. دوی د بېلابېلو هیوادونو په سیاستمدارانو هم غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې د افراطیت ته د وسیلې په توګه د استعمال ځای نه ورکوي. تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان، روسیې، ترکیې، کابل او ځینو نورو هیوادونو کې څو ناستې ترسره شوي، خو د افراطیت مخه نه ده نیول شوي او نو هم په افغانستان کې ثبات حاکم شوی دی. له دې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې په دغې غونډه کې یې ګډون کړی وایي د افراطیت د رامنځته کېدو د لارو چارو مخه باید ونیول شي. د له حکومت څخه هم وغوښتل چې داسې اقدامات دې نه کوي چې خلک خفه کوي او دوی یې له امله افراطیت ته مخه کوي. دی وایي یو شمېر د خپلو اهدافو په خاطر له افراطیت څخه استفاده کوي چې موږ یې ردوو. موږ اعتدال غواړو چې د خلکو د آرامۍ سبب ګرځي. له دې سره د ولسي جرګې یو غړی نعمت الله غفاري وایي د افراطیت په روان حالت کې ځینې ډلې د اسلام له دین څخه ناوړه استفاده کوي او 2 میلیارده انسانانو وژنه روا ګڼي. دی وایي اړتیا د دې ده چې دیني عالمان باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم زبوج د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت. د قلایزال اوسیدونکو وایي له هغې وروسته چې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ د سند پر سر لوی پل ویجاړ کړی له ستونزو سره مخامخ دي.
قندوز کې طالبانو د تیرو 2 کالو په موده کې هغه مهال چې د قندوز پر خاري برید کړی و د چاردرې او شنې تیپې ترمنځ د سین پر سر لوی جوړ شوی پل او د قلیزال وخت تیپې ترمنځ لوی پلونه والوزول. د قلیزال اوسیدونکي وایي له هغې ورځې چې دغه پل ویجاړ شوی دوی د اقتیپې او قلیزال ترمنځ په کښتۍ کې پوری وزي. د قلیزال یو تن اوسیدونکی حیات الله کاکړ د پله په نشتوالي کې د خلکو د ستونزو په اړه داسې وایي.
موږ همدا مشکلات پل چې سابق موږ پله باندې تګ راتګ کوو اوس هغه پل وران شوی ده. مریض راته پیدا کیږي، هغه مریض چې موږ انتقالوو تختې پی پورې د قلیزال نه خواته و دې خواته سابق 15 دقیقې 6 دقیقې لاره و، اوس به 3 ساعته کې و، 2.5 ساعته کې به کیمه کې و، کله کیمه وي کله نه وي، شپه کې ناوخته خو مریض هلته تلف کیږي رانه ډاکټر ته نه رسېدای شي. انا مریضان وی هغه شپه وی یا ورځ هغه کیمه کې دغه وخت راغله چې هغه کیمه کې ولادت وکوي. موټر مې سند وړي دي، ماشومان مې سند وړي دي. او سابق پل و هیڅ مشکل نه و مر سره تګ راتګ مکو مفته و هغه پل چې چباسوي دا کیمه باندې موټر باندې سل 1.5 روپۍ اخلي.
هغه زیاتوي چې کښتۍ یا کیمه درنده شیان نه انتقالوي او کې انتقال کړي نو د کښتۍ د چپکې دوه امکانات هم زیات وي.
کیمه چې مر باندې عبور مرور کوو دا درنده شان چې راځي هغه اکثر وخت نه تیروي نه انتقالوي وای دا کیمه ده کېدای شي ډوب شي. همدارنګ سوي ده چې مال مونږ بار کړی دی، موټر مونږ بار کړی دی، هغه درانده شان هغه ډوب سوي دي، سند رانه وړي دي، تلف سوي دي.
قندوز کې په تیرو 2 کالو کې د دغه 2 لوی پلونو نه پرته یو شمیر واړه پلچکونه هم په بمونو الوزول شوي دي چې له امله یې د خلکو تګ راتګ سخت شوی دی. د قندوز د چاردرې هغه سړک چې له ولسوالۍ څخه لري پراته کلي له ولسوالۍ سره وصلوي هم ځای ځای د وسلوالو طالبانو لخوا اړول شوی او بمونه پکې ځای پر ځای شوي دي چې اوس د سیمې خلک د دښتې له لارې تګ راتګ کوي. د چاردرې د بر سره والی آباد د ولسوالیو خلک وایي چې د دوی لار هم د پله د ویجاړېدو په خاطر اوږده شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکی ممتاز د سړکونو د خرابېدو په اړه داسې وایي.
په کلي او لورو سیمو کې چې کوم پلچکونه او پلونه وران شوي او سړکونه خراب شوي دي خلک ته ډېر زیات مشکلات دی. خپل مریضان په لورو په خامه لارو باندې بیایي شفاخانو ته او بل چې کوم د زراعتي مواد کوټ او دانور شین را واردین او هم خلک زیات په مشکلاتو کې دي. ور مشکل پدې کې دي چې مرستیاوی چې خلکو ته پیدا کیږي د شپې یا په بل ټیم کې پاغلارو پل شکان چوران دی او هغه کم سرکونه چوران شوی دی پاغلارو نشی راتلل نو کله چې مریض شفاخانه ته را رسیدنو یو سخت حالات سره مخ او کله ناکله داسې شي چې مریضان پکې خپل ژوند له لاسه ورکي. بل د بمونو ویره هم پکې شته ده. پم دې بمونو په دې غوونه تخریب شوی دی خلکو سره یې رښتا ده.
د سیمې خلک دا هم وایي چې په تیرو 15 کالو کې د همبستګۍ په نامه د رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې د قندوز د ولسوالۍ او کلیوالو سیمو واړه پلچکونه کانکریټي شوي وو او سرکونه بار بار جغل شوي، خو د وسلوالو لخوا ځای ځای دغه پلچکونه په بمونو الوزول شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوستن اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د ملي اردو منصوبین د پرمختیايي پروژو په مخ کې خندونه جوړوي، خو د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې دوی خپلې ځمکې د رهایشي کورونو جوړولو ته نه ورکوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله دا راپورټ را لېږلی دی.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو چې د ځینو پرمختیايي پروژو پر وړاندې د ملي اردو منصوبین پر خنډ جوړولو تورنوي، ښار ته نږدې په هغه ځای کې د اعتراض خیمه درولې چې اته کله مخکې د استوګنې د کورونو لپاره بېله شوې وه. یو تن اعتراض کوونکی انجینر شریف الله چې څو کاله وړاندې د خوست د ښاروالۍ مرستیال هم و، آشنا راډیو ته وویل چې د استوګنې لپاره د یادې ځمکې ټول قانوني پړاوونه طی شوي او ښاروالۍ استملاک کړې ده. دوی په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړۍ پلې لوا پر منصوبینو نیوکه لري چې له کوم قانوني موانع پرته د دې پروژې مخنیوی کوي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره د کابل توجه غواړي.
بیا ملي اردو چې په داسې کې ادعا کوي، اوس ملي اردو په داسې کې هیڅ نه تاسیسات شته، نه کومه مفریزه شته، نه کومه داسې آثار شته چې په دا کوم وخت کې دی دا ملکیت وي. پوس عمومي تلویزیون سټیشن ده، د خوست تلویزیون، دې خو ته مایوبینو ریاست ده، دې خو ته مواد مخادر ده، یې خو ته انکشاف اتحاد و اطلاعات و فرهنګ، دا ټولې پروژې په داسې کې هغه د عملا تعمیرونه لري، نو دا څنګه شنه سهادو یا ملي اردو ملکیت ده چې بیا دې خو ته چا اجازه ورکړه.
د استوګنې د کورونو لپاره دغه نقشه شوې ځمکه د خوست ښار لویدیځ لوري ته د آزادۍ مینې ترڅنګ د متون بابا غونډۍ په لمن کې پراته ده او د 123 کورونو لپاره پکې نمرې ویشل شوې دي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکي حاجي رفیق د اعتراضیا خیمې ترڅنګ آشنا راډیو ته وویل چې پیسې اوه کاله مخکې تحویل کړي، مګر د کور جوړولو لپاره ورته نمره نه ده ورکړل شوې.
د دې میګو مستحق کی قانونی اصولی اویز لارم پیسې مې د افغانستان بانک د خوست بانک ته تحویل دي، مو په پیسې ډیر کورینه کړي دي. اما دا چې د دې پروژې نه چې معلومات نه لري، خو انجینر نه وي، مسلکي سړی نه وي، د دې پروژې ټول هغه کورینه چا قانوني مراحل وی یا چې تې نه شي دا وی څنګه شروع کولای نه ولی رو کولای شي نه شروال رو کولای شي نه د دې صلاحیت لري.
په ورته وخت کې د خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی هم وایي چې د یادې ځمکې د استملاک ټول چاري تر سره شوي او د رهایشي کورونو لپاره د خوست خاروالۍ ته سپارل شوي. انجینر عبدالبصیر محمدزی وویل تر هغه چې پر یاده شوې ځمکه شته لانجه نه وي هواره شوې، خاروالۍ نشي کولای خط اندازي او پر خپلو مالکانو یې وویشي.
تر څو چې دا موضوع نه هي شوی نه وي، قانوني تعقیب شوی نه وي، تر هغه پورې شروالي چا سره په تقابل کې ځان نه اچوي. موږ منتظر یو چې بعدي اجرا څه کیږي. زموږ څه مسؤلیت ده، نورو ادارو څه مسؤلیت جوړیږي، شرط نه بیایو جنجال د دین نه جوړو.
په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري آشنا راډیو ته وویل چې د یادې شوې لانجې په اړه معلومات نه لري، خو زیاته کړه چې دغه وزارت پر ځمکه د استوګنې کورونو ته د جوړولو اجازه نه ورکوي.
کچېره دا غلط پزمکه باندې جنجال وی او هغه د دفاع وزارت زمکوي په هیڅ صورت موږ چاته نه پیګدو یو سانتی مترم، او کده خلکو زمکوي دفاع وزارت د خلکو په خدمت کې دی، د چا زمکم نه نیسی، د چا حق نه خوري، او په هیڅ صورت باندې چاته اجازه نه ورکړي چې د خلکو زمکې څوک غصب کړي.
په خوست کې د ملي اردو پر مسؤلینو دانی وکی هم د چې د ښار په ځینو نورو برخو کې هم د یو شمیر پراختیايي پروژو مخنیولې، خو د ملي اردو منصوبینو د خنډ جوړولو خبره رد کړې، مګر ویلي دي چې دا کار قانوني پړاوونو ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسؤلین وایي کلنی بودیجه کمه ده او که دولت ورته پوره بودیجه ورکړي، بیا کولی سي چې په نړیوالو سیالیو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړي. د بلې خوا یو افغان سوداګر د یو کال لپاره د تکواندو د ځوانانو د ملي ټیم د خوراکي توکو لګښت په غاړه اخیستی او وایي هیله من دی چې افغان لوبغاړي په اولمپیک لوبې کې مډالونه وګټي. د دې خبر رپورټ د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسولین وایي چې په تیرو څلور کلونو کې د یو لړ ستونزو له امله د تکواندو ملي لوبډله وپاشل سوه، خو په دې وروستیو کې دوی هڅې پیل کړي چې یو ځل بیا ملي لوبډلې ته پیاوړي لوبغاړي راټول او نړیوالو سیالیو ته اماده کړي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي وایي که څه هم کافي بودیجه نه لري، خو بیا هم راتلونکو سیالیو ته تیاری نیسي.
مونگ د بینالمللی د فجر مسابقه لرو چې هغه رینکینګ ای ده، همچنان آسیایی لوبه ده چې ډیره مهمه ده، کسب سمیه د المپیک د تنګي ځوانانو دی، همچنان قهرمانی د جهان ده. مونږ ورته ډیر آمادگی نیولې ده، خو مقصد دا واده نشو ورکول چې حتما مونږ مډال اخلو، ولی دا ولی شو چې حتما مونږ ښه نمایندګي د افغانستان لپاره کوو.
د تکواندو د ملي لوبډلې لوبغاړي رهولا نیکپا چې په اولمپیک لوبو کې افغانستان ته دوه د برونزو مډالونه ګټلي، د بودیجې له کمښت څخه شکایت کوي. نیکپا وایي چې ډېر کله د بودیجې د نشتوالي له امله لوبغاړي نسي کولای چې له هېواده بهر سیالیو ته لار پیدا کړي.
رنګ مډال اولمپیک زیات مهم نه
دی، د اولمپیک مډال رنګ مهم نه دی، مهم د مډال اخیستل دي. د خدای شکر افغانستان دوه ځلې په دې لوبو کې مډال اخیستی. زما ارمان دا دی چې یو ځل د زرو مډال وګټم.
خو یو افغان سوداګر چې خپله هم د تکواندو لوبه کوي، د دې لوبې د پرمختګ په نیت د یو کال لپاره د تکواندو د ځوانانو د ملي لوبډلې د خوراکي توکو لګښت پر غاړه اخیستی.
ستاسو ملاتړ غواړو په هره برخه کې چې وي، او یوه داسې ورځ راشي چې روحلانې په غوندې څو لوبغاړي ولرو او څو المپیکي مډالونه ولرو.
په ورته وخت کې د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست هیله لري چې تر دې وروسته به په فدراسیونونو کې روانې ستونزې پای ته ورسیږي.
ما د 2016 نه توانستیم،
موږ په کال 2014 کې ونه توانیدو چې اولمپیکي مډال وګټو. دا د هغه ستونزو له امله چې په ورزش کې پیدا شوې. هیله لرم چې په فدراسیونونو کې د ټاکنو له ترسره کېدو دا ستونزې هوارې شي او زموږ د لوبغاړو او اتلانو په منځ کې پراته خنډونه له منځه لاړ شي.
د تکواندو فدراسیون د مسولینو په خبره په راتلونکې اونیو کې به د دې فدراسیون د مشرتابه لپاره ټاکنې هم ترسره سي. دوی هیله لري چې د تکواندو لوبغاړي به یو ځل بیا په نړیوالو سیالیو کې وځلیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. په کابل کې ځینې سوداګر وایي چې د افغانستان د کرهنې او مالداری وزارت د اعلان له مخې به د چرګانو د والګې د ناروغۍ د خپرېدو زیاتوالی دوی ته په میلیونونو ډالره تاوان ورسوي. د افغانستان د کرهنې او مالداری وزارت د چرګانو د والګې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي. لدې عملیه په مرکز او ولایتونو کې د چرګانو فارمونه قرنټین کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د کابل په شاوخوا سیمو او ګلدره ولسوالۍ کې په سلګونو د چرګانو د روزنې فارمونه سته. خلک د دوی د غوښو څخه استفاده هم کوي. د چرګانو والګې یا انفلونزا د فارمونو څښتنان د ګواښ سره مخامخ کړي.
هیچ مشکلی در این فارمان ندارم که مشکل بلاشه که ما بگیم که همان فلازا باشه یا چیزی او تو متخصیص هم تا فعلا نبوده که در تشخیص کرده باشه همان فلازا که
در کابل در دیسابت ولسوالی فارم 15 کال پخوا جور سوی. دا فارم اوس د چرګانو د والګې د ناروغۍ د خپرېدو له امله بند سوی. د دې فارم مسؤلین دولت د دې اعلان په خپرېدو ګرم بللی. د مرغانو والګې څه ته ویل کیږي او د انسان په روغتیا څه تاثیر لري؟ د پوهنتون استاد ډاکټر مجیب داسې وایي.
انفلونزا مرغی از فامیل یکی از امراض ویروسی است که مربوط فامیل به نام اورتنوکس ویرودی میشه و ای سه تایپ داره که ای بی.
دا وزارت ویلی دی چې د چرګانو والګې یو ډول ساري ناروغي ده و انسان ته هم سرایت کولی سي او د چرګانو د مرګ سبب کېدی سي. نو په دې اساس باید هغه چرګان چې د والګې د ناروغۍ له امله مړه سوي انسان ور هغه ته نږدې نسي او د حیوانانو کلینیک ژر په دې اړه خبر کړي. او د فارمونو خاوندان په دې برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.